درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سټ په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. خلومړی موزې اسمت ساروان د دې سټ خبرونو ته پام راړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لازیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دی. د کډوالو لوی کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون پنځشنبه په خبره کړې خبر پانه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درک کوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراعات کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې ل دغه هیواد څخه پاکستان ته تللي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کې ریچارډ بینت پرون پنځشنبه پر نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. شغل بینت په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د ګوګل غواړي خپل خبره په ډیټینګار سره پایته ورسوي چې د حساب ورکولو او عدالت پراخه او هر اړخي سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوي کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره څومره مهم دی. یو ځل بیا د افغانستان زړورو خلکو ته خپل شوره مننه او قدردانی وړاندې کوي چې لا هم په خورا زړورتیا او صبر سره د ستونزو په وړاندې دریشي. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استادو ګډون درلود، د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ ته نشټوالي په اړه خبري وشوه. ګډونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځورونې څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري آژانس تر راپور له مخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانی کې د ډلهیز امنیتي تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نشي لیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات په لور روان دي. د همدار ازول چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوه اړخي زیاړي کلري او د اړیکې به نوري هم پراخ شي. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبراتورو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر فایلو بے باوري څرګنده کړه. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکه چې مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د اورمن پر سرغړونې تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدری اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربند د ماتیدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځنی واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. او د آسیا د کرکټ تر 1900 کلونو د کشتو لوبډلو یو لسم پړاو سیالۍ نن جمعه د افغانستان او بنگلاديش په سیالۍ پیل شوې دي. د دې مسابقې په چا افغانستان غټلې خو غره غنلې چې لوبډای باولینګ یا توپ وهنه په خپل وکړي. تر دې شی پوری د بنگلاديش لوبډلې په داس حال کې چې نه لوبغاړي للاس اور کړی وو په 500 ټاکل شو اورونو کې 228 منډې کړی دی. یعنی په دې حساب افغانستان ته 209 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی او تر دې دمه په یو اوور کې 3 منډې کړی دی.
آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په صفو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او وقب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څه دي؟ له څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډېر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره یې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیه او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي وو په هغې کې ویلي وو که چیرې دا واک ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګر اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اورېدونکو، موږ مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته. په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې وروستیو کې افغانستان ته سفرونه ډېر شوي، په ځانګړې توګه له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم، چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامي اډه به بیرته دوباره نه د نظامی جنگونو للارې بلکې د یو تفاهم للارې به بیرته زه د طالبانو سره د دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامي چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلی سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسي کولای د امریکا لپاره معاونې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان معدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه معدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه معدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنا ان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بریازن کې ډیر مهمه دی، دغه استراتیژیک نقطه زمونږ دغه دوه ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوی دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثره دی چې موږ په دغه ناخوالو او په دې بدبختیو کې لاس او ګریوان یو.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و، ستاسې په اند باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، ګرچې دوی غوښته دي الازه ظاهرشاله دورې نه تر داود خانه پورې دوی هلته په دغه جغرافیا کې درې اډې دي هغونه غوښتي چې موږ اقلن اوسو کولای د روسانو او د چینایانو د استخباراتي مبارزاتو په وړاندې دوی هلته هفتې ولري نظامي اډې ولري، مګر شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خانم دغه ډیر ور نه کړلې پیدل چې دلته د دوه ابو قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي. نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړیو کوم عملیات چې په یولسم د سپتمبر په دې دوه بلډنګونو باندې وکړه په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان. که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپل اډه بیرته نظامی اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره.
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خو په کمپاینونو کې چې ډونالډ ټرمپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړې وه چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي. خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو د دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده، په اوکراین کې جګړه روانه ده، د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي؟
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامی نقطه د چینایانو د ځپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده. ګرچې زه ویلی شم که چیرې امریکا یو ځل بیا دوی د باګرام اډې باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډېر لوی درد سر جوړولی شي چې همدغه افغانستان جغرافیا له حضرته حتی چینایانو ته او په ضمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډېره لنډولی شي. نو بنا ان جګړه ییز حالات خو په دغه سیمه کې جمدغه له حضرته شروع شوې ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دی، مګر د دغه نظامی تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ، نو روسان په دې کې ډارېږي چې که چېرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرته دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کی بیا روسان ډیر زر ماتیږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري، حتی نظامی راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کی او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به مخابره
په ټوله کې. دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لاړ خدای بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي، په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده؟
ګوري اصل ګټه چې وایي چې طالبان له کومه درته قدرت ته ورسېدل ګټه یې دا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به وي، مګر موږ د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نږدېوالی پیدا کوي هماغه تاثیرات وه چې زموږ وطن زموږ ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسان وو اوس غربي نړۍ بالخصوص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس دلته ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه ګذاري او پلانونه دلته ډېر زیات عملي بڼه باندې عملي شي. نو بنا د دغو دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیک او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان پی روان وي.
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه، راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه له غمیو ډک دي او کچېرې دا راوسپړل شي ټول افغانستان ور باندې آبادېدلی شي، اوس که څه هم له چین سره په بېلابېلو برخو کې قراردادونه شوي دي، جزئیات یې که څه هم نه دي خپاره شوي خو قراردادونه شوي دي، فکر کوي چینایان یا روسان کولی شي دغه مدنیات له افغانستانه وباسي؟
دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو اته دوی مخکې په سلوخ کال مخکې د غشي وويستي او هغه غاز به دوی روسیې ته انتقالو همدغه ته کم سرمایه گذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه جوړ کړل شي د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي او دا اکثرا روسانو ته تلل نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مو ځپي او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو
نو ستاسو په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته یې ماتې ورکړي دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپلو اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمن دي نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د هغو ته اقلن د یوه ډوډۍ ورکولو یا د یو نظام جوړولو نه اصلا زمونږ ګاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري مګر دا زمونږ د مدبرو رهبرانو دنده ده چې موږ خپل ملي ګټې څنګه د چا سره د وطن د ترقۍ او د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژمن پاتې شو خو زه وایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی مو چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی د جهاد په نامه بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته اوس جګړه د دوی دی خو مګر لازم فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا او منتباسی وي
تیرې مننه کورودان راسیخ سپ تاسو به تر وګرز خغلی غوس جان باسم را سره خبرونه کی وصل شوی دی جان باس سپ تاسو مستری مشه په خیر غلی تاسو ډیر موده په روسیه کې ډیپلوماټ پاتې شوی هسته او د روسیه وضعیت لټولو خطاسه ته معلوم دی تاسو په باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې خپل کار پیلی څه فکر کوي دغه سازي چې تګراتګي افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا هم ترنګه تیر ورځ چې سرګی شوی ګویا افغانستان ته تللای وي او پیغام ځان سره وړي و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت باندې ملاتړ کوي د خبرې بخکاره کړي ده دوی څه غواړي له افغانستان استریم شي هغه فائدې سیال تاسو ته
ملمنوته ټول تسلیم شي وای او هغه کسان چې موږ اوري از ما غږ شته دي
مهرباني و ساسې غږ لر
دا سې یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړ چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي تر هغه ځایه چې ما لوستي دي دغه مواد داسې یو خبرې په هغه کې نه شته هغې کې ویل شوي دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کوي او د دغې اقداماتو په هر کله کې په ترتیب روسیه څخه غواړي تر هغه ځای چې ماته د سیخکاري روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ روسیه تر اوسه پورې هم حاکمه ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح نه شوی دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دغه کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسري دوی په ځان موسقه یې امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري د طالبانو څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغسې نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متدرجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا د اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و دی د دې دپاره نه وتلی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف و، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دي هم هغسې چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي خاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شروع په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې سه چې تقریبا یو سل څلور کسان قرباني شول او پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تلی تم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه تروریستان د افغانستان او پاکستان تر منځ جوړن اخوه تجهیز شوي تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغله او عمدتا لکه تاسو پوهیږئ د تاجکستان اخوه و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تطبیق شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عینې اوکراین دو سره هم وساتي.
په بخنه سره جان باز صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه دغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور دا چې دا کسان په افغانستان کې دي ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي، او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستانه څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزن پریکې وزم دې ترتل هغه خبره به تکمیل کړم. ما لسنه ویلي چې هغه کسانو چې بلیټ کړی دی هغه د افغانستان نه داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دا کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بلم روسانو غوښتی دی چې هغه هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړی روسیې دي دغه معلومات یې هم هغوی سره شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ د دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ د دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپل شي. افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیه منافع روسیه ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخر ورځو کې تاسو حتما پام دی څارئ چې هم د مستقلو مستقل منافع هیوادونو هغه سیاست جنرال لیبیدف هم همداسې وویلې، هغوی حتی وویلې چې د افغانستان په شاوخوا کې باید امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی، بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتاریت دا وړاندیز د ټولګټو
افغانستان منځوي کړي کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په زلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
دسته ده که اغلی سیال زما پا نظر چه افغانستان خو طالبان رو انزوات قابل نه دنیا. دنیا دخپلو منافع پر بنسط عمل کرده. پدی دنیا که دسته حیوات نشته چه زمونگ استاس دسترگ و عاشقان یا عارفان رو سید. دا مون پوری انگلی، مونگ افغانان پوری، او دا طالب پوری که چیری دیکی نفتیا شیرازه فتحت افغانیت و سیگی، دوی باید دیت از رخی که چی ده طول افغانانو زر راست راولی. زر ده پدی منانه چی ده رشی طول دی حکومت که شامل که. نخیر، ده افغانستان هاگه تاریخی کرنگاره تا، هاگه تاریخی ارزختو تا دوی پامو زدی. او دست یه حاکمیت رامنسه که افغانستان که چی آقا مسئول و سیگی، مشروع و سیگی او ملی و سیگی. آیا اوسنه حاکمیت پا افغانستان که در ادری امسر لری؟ خونی لگی. آیا افغانان تاسو مثلا در افغان دیاب تکر افغان بیرگری باید خبر زان پا دی نظام که طالبانی نظام که پوری خونی دی زیوینم نبینم خوالی جنرال سبی بینی خونی دی دی خود طول لاری بندی کری او فقط طالبانیزم یک اما یک تازی خودسری جابلبی در حاکم کلی پا افغانستان. نو دنیا دی تا پکتو، دوی تاریخی تا پکتو، دوی کرنو تا پکتو، رو سوال دا نسی چلان کن. دا دنیا مونگ انزوات نیو دوی دا حاکم دل خپل چلان سر خپل نامشرو چلان سر نامطلوب چلان سر غیر ملی چلان سر غیر مسئول چلان سر اوز یو نظام چه دوی وقت نظام وی چه هغا دا قانون پر بلسط جامان سشوه نده زور پر منت زور پر منت او دا یو معاملی پترس که رامان پر رامان سشوه ده اوز دست یو حاکمت سربطه تو
یعنی په ټوله کې جان باسب ستاسې په نظر باندې دا چې روسیه راځي اوس افغانستان ته استازي رالیږي په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومته اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خود دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره کوم ماتم نه لري،
جان باز صاحب تاسې د روسیې موخې تشریح کړې، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره
دومره جذبې لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې ګواګر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دغه د خپلو منافعو د خاطره شته حاکمیت حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې هغه د یو کستلی دی اوس د دوی یو استازی تلی حتی قندهار چې د سیپک او د ګواګر مسلې هلته رحالې کې، او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزرګني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، جورجیا هلته کېږي. دوی د دې هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې یاستو او په ټپه ولاړاستو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغه حاکمې ډلې سره دی یو واقعیت. البته موږ ته په دا تاریخ رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی. دغه
سره جان باز صاحب دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی نه اعلانوي چې دا حاکم حاکم اداره په افغانستان کې دا افغانستان رسمي نظام دی متوجه سی دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي کنی ورکوي هر حکم چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایله لري نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي ځکه چې افغانستان یو دولت دی یعنې منظور مې دولت دې معنا ده چې دا کومه سیاسي تاریخي جغرافیه ده دا خو څوک پلټکي کولی نه شي نظام هلته مشروع
مننه کور ودان راسیخ تب که تاثیر تا وایست لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي او جان باز صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو موخې تشریح کړي چې دوی په خپلو منافع او خپلو ګټو پسې راغلي دي اوس که ډونلډ ټرمپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او وغواړي واقعا د باګرام اډه خپله کړي ستاسو په اند باندې دلته د روسیې چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي
ګوري ټکر خو سل په سلو کې مونږ په دې ټکراتو کې زمونږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوي یاستو دغه د تاریخ په صفو کې را دي ترقی د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول خو زه یې لایم کچیر پر موږ وړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی حالت لیکل شوی د امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی وکړه کړی ده هغه بیرته د هماغه پریکړې له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي او هغه څه چې دوی پریکړه کړی ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کیږي ددنه چې طالبان د هماغه پریکړې په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدۍ ناست دي او جمهوریت دوی قرباني شو دوی ته قرباني کړله نو بنا هم زه ویلای سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پریکړې د عملي کولو په درشل کې قدمونه پورته کی دا ام د افغانستان د ولس په خیر دی ام د امریکا په خیر دی ام د سیمې په خیر دی
یعنی د دې دوه توافق کډونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با پا افغانستان کې پوزی اډې ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډېر غټه اب اډې نه خو بلکې داسې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی دا څنګه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته داسې 5000 او 100000 افاکر ولګي او جنگ وکړي نه فقط دغه اډو اساسا دا دی چې اته دوه خبرې وي یو نظامی تاسیسات یو نظامی سلاوی بلری او په زمین کې استخباراتي کړي وي فعال وي تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیه کې دغه ساری خو د دوی اطلن جګړه د دوی دی ګټه د دوی دی اقتصاد ته دوی منډي وهي او دا د دوی جګړې د چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دارونه دا نه تصور کړم مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د توریزم کړي دلته جوړول او د توریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لا تاسو کړو
په ټوله کې راسته ساسي بان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري چین لري امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډابه تر لاسه کړي دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغه دریو لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي دوی کولای شي چې اډقل دغه دریو وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه شي د غوی لپاره ضرورتیا تر لاسه کړي او پرې نګ دي چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي
اي کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول لا درته راغلي دي پرونه جمهوریت هم کدي کرجی دولت کوه او کدي اشرف غنی وو او کدي عبد الله دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهداف او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي کچیر واقعا طالبان وګوړي چې د افغانستان کې ولوي جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې لا درته د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چمن دي چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه من غربي نړۍ سره زمون کا په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره او کدا یو هغه څه سم نه شي نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو القدرتانو د اقتصادي پانګونې لپاره شرایط مهیا کو او هغه پانګونه چې د اقتصاد له ادرسه کېږي که دا غربي کوي که چینی کوي که روسیه کوي موږ ته د منلو وړ وي او د افغانستان ملي ګټې هلته به نغښتې وي او افغانان به د یو ښه ژوندانه په لور روانېږي. خو زه ویلی سم زموږ د غربي نړۍ کړنې او استخباراتي کړۍ د پاکستان د استخباراتو له ادرسه په موږ باندې ډېر زیات تاثیرات اچوي او دغه ناخوالې ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې من په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یم.
مننه کور ودان راسخ سیب تاسو به بیل تراو ګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونه در بره واخلو پښتنې وی وورو نو مور ته واخلې لکم زې مړی کني ولیدا
ماجی توخین د زابل ولایت شاجیل ول سوالی ستاسو د یې اوریدون کې
مننه توخی سیب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغله مهرباني توخی سیب که څه پښتنه لري لمل منونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داده چې افغانستان د انقلاب وکړي تاریخ اپریل د لیلیو جوړی په خره نو څه ویل مرزو بل په څه ویل نو د سردار داوود له کو دتا رئیس د تر دا وسه پوری نو دا مشکلات خو بیا هم تر لیره هدا پوری ورو الحمدلله سمیږي. خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلکین وایي سی وای دا امنیت په ګټو نه د خموږې په ګټو بولو ځکه چې د مرګ ژوبله ورکه سو بمبارۍ ورکې شوې فساد ورکه شي شر ورکه شي نو دا یو حقیقت ته موږ د دې خاورې اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلې دلی یو نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان دي چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړې دي نو هغه به خامخا منفي تبلیغات کوي.
یعنی ستاسو په اړه باندې تو خې صاحب چې ساسي په سیمه کې له کوم وخت نشو طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده او ساسي په سیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوي دي او ساسي د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختمام شوی دی همداسې ده.
نو تر اوسه ټول خو موږ د امنیت خسته ساسي په دې قائل یاس نوروال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونه هم د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ړنګ شوي دي د طالبانو حکومت هم همداسې د دوهې د توافق په پایله کې واک ته ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله له نړیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به هم نړیږي تاسې په څه اند یاست لنډ راته وایي.
خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي او د دندې پر مخ وړي.
مننه مننه توخی صاحب کور ودان مکساس نظر واخیسته توخی صاحب مننه کور دی ودان مکساس نظر واخیسته بل وريدون کې را سره د نومره ته واخلي لکم زه ماړی کني ولی
زه یو نظر لرم چې توخی صاحب وله په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو ته دا مؤسسینو د خو خلکو د فکرو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعضې خلک وایي چې تېر حکومت مفسد و تېر حکومت مفسد نه و چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپله تنخواه رسېدله او مېرمنو اوس چې بېچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپله تنخواه درلودله زه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت ښه حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړي دي اغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بلخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې شو چالانجی که دی نجونو
پا بخنی سره ده هغه ستونزی دی چی پخکاره ده طالبان و پوکمت بانده نریوال مور بانده نیوه که کهی چه خزو تا حقونه نور که نجونی تعلیم تنه پرگدی تاسی کتا پختنه لی ملمنو لره موگ منظر واخسته میره بانی وکه
تشکر ده ملمنو چه ما ازنا پختنه ده چه چه وقت به ده دی یعنی ده دی حکومت تا پیشه دی چه ایتازونی کسن کری دی دا باور پوست دی بچین او سرمی اتحاد باندی تکیه کری ده مجبور دی چمو که زکر چه غربی دولتونه پیش را پا کم اندازه چه باید شاید وی پیش را مرسته نکوی
من نه مخطو نواخی سلا لملمنو بداو پختو چه لام ده غمرست روانی دیو کنه دی زکر چه هاگا د څلويخ میلیونو ډالرو بسته چې هر رفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي که څه هم اوس دغې په اړه خبرونه نشته خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسېدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي تاسې په تمه اوسئ بل اورېدونکی مې راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړي لطفا د راډیو یو غږ مو ټیټ کړئ ستاسې اړیکې وصل د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړي
سلامونه تاسې ته سیال صاحب د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم د ما نوم منصور ده تاسې سره د سویډن نه مې اړیکې نیولی دما یو شخصی نظر ده
مهرباني
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص یو هم خنو وس حاکم حکومت هم خنيتي نو څوک به خي دغه خلق د پاره دغه خلق د پاره څوک خدي دما ژوند دیرش کلو دی دیرش کلو می ژوند دی پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی ورور وژنه دی تر کلبا زب پرتا باندې ځغلم تب پر ما باندې ځغلې تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه اچوم تب د ما په غاړه اچې تر کلا مخ با کلا یو ملت کیږو یو خلق کیږو ورورا لاس په لاس کې
منصور که زما غږ لري پوښتنه مې درنه داده چې ستاسې په اند باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولی په یو وخت لوشي اتفاق اتحاد تر منځ راشي
ګوری کچیر یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانا می داشتیم نه یک حاکم دانا کار نیست یک ملت دانا کار است بر ما یک ملت دانا کار است یک ملت که از حق خود از حقوق خود از امتیازات خود با خبر باشن از خود خبر باشن ما ملت خو است در اروپا در امریکا در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشت چون تصمیم گیری میشه در حال خودشون خو هستن
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین روسیه امریکا او کاغه طالب چارواکی دی کاغه پخانی چارواکی دی د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نسی خود خلک نه پخپل ګټه کوي نه توانم داسې ستاسو تاسو وای
نو کچیره د موږ مکتب باندې کچیره د موږ پانتون باندې نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ولې وا یو بل اوریدونکو هم را سره د نومره ته واخلې کوم زې مړی کني ولې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
علیکم سلام افغان صاحب سړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی افغان صاحب وخت کم ده له تاسو لاندې ورو نظر کلری او کڅ پختن لری ملمانه شته چې تاسو ته جواب درکړي مېرمنه
ملمانو تم سلام وایم او تاسو تم سلام هم د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام وایم
مېرمنه افغان صاحب
فریده جان خورې منګه خپل خنه یو ښا فریده جان خورې
امره مېرمنه
منګه خپل خنه یو پوښ ک منګه چیرته خپل خې یو کنه نو زمونږ وطن جوړیږي ګل ګلزار کیږي بس دې په څه خبره کوم هغه ما په څه خبره کوي هغه هغه په څه خبره کوي هیڅ پوښ منګه خپل خنه یو پوښ ک پنځه ګوته خلکو ته نیسو یو لږ ګوته بزان ته مینیسو کنه منګه خپل خنه یو بنت فقیر روانه ده دا تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی دغه آشنا را دو که خلک زنګونه وښي دا د بوډاګي حکومت او کدا د چشو کبوډاګي حکومت مو زمون خې کې په ډوډۍ موړو نه چاته تیاجو نه مو تیاجو پوجو زغه در په در خوره مایبین دي در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوجا ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکا وګرځا او عوام نه خبر مو وسه پوجا پریدجان خوري زه غون دا ورځ خار کې ګرځم ما ته خار معلوم دی ننګرار قسم په خدای چې مونږ خپل خنی او پوجا
لطفا لنډ را ته نوم څه ده لکم ځای مړی کېنی والی یونس صاحب لغمان ستړی مشه لنډ د نظر اورو مهرباني
زبردست نظر شریکم الحمدللہ و افغانستان وضعیت نسبت مخ کے نہ ڈیر خرے مخ کی گمنگ ہوتا سو گرو دور سے بل تو دس سو کسان درے سو سرو سو کسان نواز دور سے دی پجنگ زون دل اسور کو نہ ناغ سنشتن الحمدللہ حالات ڈیر خدی ولی بعض سنتی اقتصادی شتر دا بمنگ ہوتا سو بخلا اور او کہ منگ ہوتا سو گرو شل کار دلته امریکا موجود و پر زمونږ استاد سي اقتصاد همدغه د استاد د رسنۍ د لار نم د نشرات منګه ورې دي و چې خلکو خپل اولادونه خرڅول نو په کار را دي چې موږ تاسو د خپل وطن د پاره د پر خپل کار وکړو بل د افغانانو خپل مسؤلیت دی
نظر واخیسته جانبا صاحب کتا سے تارا شو تا سے دوری دن کو نظر نو واور دل دا طالبان دو حکومت او امدارنګ د تیر جمهوریت پاړه باندې د پالیسیان سے ویشلی نظرونه لري څوک لدی حکومت خوشاله دي څوک لغه حکومت خوشاله خو د ډیرو نظر دا و چې په دې افغان ملت ملامت دی ذکر چې دوی نه پويږي د دوی ګټه پڅ کېده تاوانې پڅ کېده واقعا په دغه دومره جریانونو کې په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا به تړنګیږي تر شا یې سیاسي مسایل دي کنه افغان ولس واقعا نه پوه ده په دې نه پوهیږي چې څه روان دي
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چیرته پر وسط کې یعنی یو څه ژرنده لمده ده یا غنم لمده دي او یو څه ژرنده پڅه ده هر هیواد حاکمیت لري چې سزاوار نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پړتي دې کې شک نشته ځکه چې کله چې تا ونې دغه سي یو بلا حاکمیږي یو حیولا حاکمیږي نو خامخا باید چې لږ تر لږه انتقادی چلند خصوصات دارم نلرو پویگو چه هر رقم خطرات که دیشی نکتا مخشی زکر چه از موک زمیر و تاریخ دو وطن غرزختون از موک یو سه سوات موږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو نخوال خواته ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده هغه د تاریخ زده کړه ده د دولتداري زده کړه ده د سیاست زده کړه ده د ډیپلوماسي زده کړه ده او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چیزی مکو وطن ویجارش نور هم او دیرو لویو خطرو سر دیرو خطرناکو بیخو سر مخشش بیانین بیواتل اوز پتزا حالت بیاستو یعنی دیدین بدتر حالت هم که دیش خدای مکر رامز شی دنینا پا کور کچه وزیعت کورون اوز پت کدوی ده سهار نپر مخام کوری دا داستانون او دا سندری هم وایی چه دلتا امنیت دیو دلتا بیگم حاکمیت دیو دلتا دا دیو اگر سلیم عقل دانش دیو پی او حیوات که چه قانون نوسی او هر چوک که اگر نبیگم سوٹه پلاس که دا پسرک بلار دیو شریعت تک دیو دوی کوم مامور دی وایي شریعت دی، که دوی وزیر دی وایي دا شریعت دی، که دوی نامعلوم امیر دی وایي شریعت دی. اوس دغه خلک راټول کړه سې کېنه او پوښتنه وکړه شریعت یې نه څه، دغه شی چې ته جوړوي دین نوم څه دی؟ سره کم کېدی شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دي، ته یې منلی؟ دغه اوسني مؤمنان مسلمانان یو کنفرانس دی، نړیوال د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس دی. تا هغه ته هم نه دی، تا هغه ته هم استازیتوب نه لري. کله کله ځان نه پوښتنه کوي چې ولې ته عقل کولې دا اسلام ستاسو سره خلاص دی، نور د مسلمانان ټول تاته بېکاره او ناپوهه
او سم جان باز صاحب امدی وضعیت په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه، افغانستان کې چې پوخا پاغه سیمو کې په ځانګړي توګه کته افغانستان جنوب ته وګورال ته جګړې وي، دا خلک جګړو ځپلي وو خو اوس چې امن راغلی دوی ورته خوشاله دي. همدغې وضعیت په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري، یو څه انزوا شوي دي، یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین یې وضع کړي په افغانستان کې، د چې اوس درې ابر قدرت دی، روسیا د چین د بل طرف ته، په امریکا کې ټرمپ واک ته رسېدلی، هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تاسې راتلونکی په ځانګړې توګه کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بېرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خو به اول برخې ستاسو د پوښتنې ته باید اشاره وشي چې دی کې هېڅ شک نشته چې زموږ شرقي، مرکزي، جنوبي، جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون مېشتې منطقې ډېرې ځپل شوې دي، ډېرې بېچاره شوې دي، ډېرې قربانۍ یې ورکړې، اوس هم ورکوي. خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون مېشتو منطقو کې، په جنوب کې، په شرق کې، په جنوب غرب کې، په مرکز کې، زه یو مرکزي پښتون د کابل یم، او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړئ. که زه پرون په بد حالت کې وم او دا گزارونه تا را باندې کول یا امریکایانو را باندې کول، نن خو ته وایې چې سوله ده، نو ښوونځي دي ولې بند کړي؟ ولې زما کوچنۍ بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته؟ په کوم حق دې مکتب بند کړی دی؟ زه به هېڅکله تا ته دا ونه بکم. او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني مندې خویندې به تا هېڅکله په دې ونه بکي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل. او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه، پرون نن به ښوونځي بندوي؟ دا کوم انساني او اسلامي منطق دی؟ یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده، بلکې ژور فکر وکړي چې کوم خوا ته افغانستان وړي. اوس رسو اغلې سیال ستاسو پوښتنې ته. ها، ابل قدرتونه ستاسو یاد وکړه، د روسیې نه، د چین نه، د متحده ایالاتو نه، او دا چې متحده ایالات کې په 1 جنوري نوې اداره راځي، د ټرمپ اداره. زه داسې فکر کوم اغلې سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پس د دوهې دوهوکړې څخه، او مخصوصا پس د دې چې د افغانستان د دوی پوځیانو وتل، هغه سي اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لري. افغانستان کې به دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي. افغانستان کې دوی خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور هم دغه اوس لري، د اسمان نملري په ځمکه کې دی. نو وضعیت ته په کتو به دوی عمل کوي. البته یو شی به قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده، او په کار هم نه ده چې ډېر دته څوک امیدوار اوسي چې هغه به د هغه خوا د اوکراینسون راځي، او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي. وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو، د همدو طالبانو په اشتراک.
دغه پوښتنه مخکې زموږ اورېدونکو هم مطرح کړه چې افغانان ملامت دي، افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني؟
زه خو دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم. مونږ ټول ملامت یو، او مونږ ته مونږ د افغانستان خلک، او دا چې نن سبا خلک فعال ډېر نه دي، خو د ورځو په تېرېدو خامخا د ژوند خرابیدو د اقتصادي حالت د لا وخیم کېدو سره اجتماعي تناقضات قومي تناقضات امنیتی ننګونی دا چې دا اوسنی حاکمیت د افغانستان دپاره اقتصادي کړنلاره نه لري دا داسې نه کېږي چې ته چین ته وایې راځه دلته دا معدنونه درکوو په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي چې په دسترخوان کې په جد کې یو څه پیدا شي خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي کار ورته پیدا شي زمینه د کار په معدنونو د خرڅولو باندې اقتصاد نه روان کېږي هغه د نوري نغد پیسې درکړي په دې نغدو پیسو به ته نن دی او چا کېږه مړه کړي سبا به څه کوي نو یې ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي دا د شعار پیبي دی چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده
په بخنه سره فکر کوي جان باسر دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي روسیا هم غواړي کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده د یوې خوا دا هېوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري چین څه کوي چین د ټول نظام تبلیغات کوي سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو هغه راځي وایي مثلا مس عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي دا د مس عینک پروژه هغه لسیال لارې وشل کاله په تقریبا کېږي څه کم څه زیات چې دروشل نه شو کمه دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته ده راکړه ورکړه او بس صفر ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې وځي دوه دقیقې وخت پاتې ده په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو نور هیوادونو ته خپل زور خیښه ده موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو تاسو نشئ کولای له افغانستان د افغانستان لاري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ لاندې کړئ ته یو هو یا نه
بالکل نه خو دا رقابت دی دوی دا خو نړیواله کچه رقابت شتون لري دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی به چاته خیلی ګوري چې تاسو کار کولای شم دغه پروژې لپاره لکه تثبیتولای شم حساب کولای شم مخصوصا چین دا کار کوي خو ازبکستان واقعا فعال دی په افغانستان کې د اقتصادي نظر د سوداګریز ترکمنستان قزاقستان تر یو حده ایران به له شکه خپلې موخی لري البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ خو دغه مقتدی دیوادونه لکه چین لکه د روسیې فدراسیون متحده ایالات دوی اقتصادي فعالیت نه لري او بل وخت اساس په خپل چارې مهمه ده هغه دا چې دا حاکمیت اقتصادي فعال نه لري ظرفیت یې څوک دې د دوی اقتصاد نه مثلا یو څوک دې په ملا برادر او د دې ظرف اقتصادي دې اقتصاد پوهیږي
مدنه کور ودان جان باسب راسخ سپ تاسو لند راته فقط یو دقه وخت لرو دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوي افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خود لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد سیاست په نوم باندې مداخله وکړي
ګورې لمړی خو باید افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازي او د خپل د وطن د چالوولو لپاره موږ خپل ژوند سوز منکیا پیدا کو نور د پردو جاسوسي ونو کو د پردو د اهدافو لپاره ټوپک په وکړو کې نو د پردو د اهدافو لپاره خپل ورور ونو وژنو دغه تل چې موږ وڅ کولای خو سیاست کو د نړۍ سره د گاونډیانو سره موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغوی زمونږ سره زمونږ په وړاندې ستراتیژي لري موږ باید نلبسله ستراتیژي عملی بڼه باندې کار وکړو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفنکش او د کفن